ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پنځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه او منئ روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستانی طالبانو د حکومت ترمنځ د هغه اوربند ختمیدل دي چې تر یوې میاشتې پورې جاری و. خو اوس پاکستانی طالبان وای چې په دغه لوزنامه او خبرو اترو کې سرغړونه شوې نو دا نه غزي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي کتر پای مراسم ملتي او کاهر سبا وري. خو له هر څه مخکې د پنځو بجو خبرونه د نجیب عامر نه.
پاکستانی طالبان وای له حکومت سره اوربند نه غځوي. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو د بشري حقونو پر نړیواله ورځ مظاهره وکړه. امریکا وای کله سفارت کاری له لارې ایران سره ایټمی تړون بحال نه شو له نورو لارو به کار واخلي. بشپړ خبرونه. تحریک طالبان پاکستان وایي له پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. دوی همدارنګه پر امنیتي ځواکونو تور ولګاوه چې د اوربند پر مهال هم د هغوی پر ضد عملیات جاري ساتلي وو. ځینې سرچینې بیا وایي چې پاکستان د تحریکي طالبان پاکستان دولس خړی څو ورځې وړاندې خوشي کړي وو. پاکستاني چارواکو په دې اړه لا څه نه دي ویلي. له افغانستانه د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر شاهد علي خان مشال لړیو ته ویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته گاډي لګلی او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې دي. هغه وایي د ستنېدونکو کورنۍ سره به نقدي مرستي هم کیږي. بل پلو د غلام خان تحصیلدار غني الرحمن نن مشال لړیو ته ویل چې د خوست ګلان کېمنا د کډوالو یو قافله د غلام خان بندر ته لګرمې مخکې ورسیده. نو موړي وایي دا کسان بنو ته لګول کیږي. تا دوی په بکاخیل کې هم یا هر بل ځای کې چې دوی غواړي اوسېدای شي. هغه وایي کله چې په دتخیلو کې د هغوی سیمه تصفیه شوه نو بیا د کډوال خپلو مینو ته هم تللی شي. پاکستاني چارواکي وایي له افغانستانه 15,000 وزیرستاني کډوالو کورنۍ ورله مخې ستنه شوي او د وونه نیولې تر 1,200 پورې کورنۍ لا هم په خوست کې دي. نن د اسلام آباد پر ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پر لاته واه. دوی د یو غیر دولتي تنظیم ډیفنس اف هیومن رائټس په بلنه راټول شوی وو. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې ترې تم کړل شوی کسان دې زر تر زره خوشی کړي. د شمیم په نوم یوې سپینسرې سواتې خزي په ډی چوک کې موجود مشال لړیو خبريال ته ویل پوځیانو یې ځامن بیولې دي.
او زما وزابرو هغه په جنرال ویلی وو نو یو څه کمکل لیواله نه پدرې یم مې اشرا پر خاو ته یو وړو کې وز نو ونیم ګال جیل به تویر کړو را پر خاو ته یو جوې مې چې دان په کوټ کې شهید کو او تلور زمبل چې دان دره پته دې ته په جیل کې دی ملاقات سره کېږي.
پلپلو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خبرولو سره ویلي په زور د ترېتم کل شو کسانو د مونډلو پاړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زربا د پارلمان څخه منزور کړل شي. لنن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومانو ته د پولیو ساسکو د ورکولو درې ورځنی بهیر پایل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کالونه کم وي. د روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دسمبر په 10 ویلي هغوی به هڅه کوي چې د پولیو د واکسینو د دغه کمپاین پر مهال ټولو مستحق کوم ماشومان ته ټیمونه ور ورسوي. نوموړي له خلکو هم غوښتل چې په دې لړ کې د حکومت سره مرسته وکړي. اوس مهال افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازنی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې ماشومان د ګزرن ښکار کیږي. او په داسې حال کې چې د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمی تړون د بحالۍ هڅې روانې دي. امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان دی جین ساکي پرون په یو بیان کې وویل د ایران د ایټمی پروګرام پرمختګونو ته په کتو سره ولسمشر بایډن خپل انتظامیه ته ویلي دې ته دې چمتو اوسي چې که سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی باید له نورو لارو کار واخلي. په ایران کې د نوي سغدریز حکومت واک رسیدو وروسته د 15 میاشتو ځن نه پس د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو برتانیا، فرانسې، جرمني، روسیه او چین ترمنځ د خبرو وم پړاو تیرونه په ویانا کې پایل شو. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له اټمی تړونه وتلې و. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یوې میاشتې د ډزبندۍ نه پس دغه ډزبندۍ نور نه غځيږي. دا خبرې ترې ولې خلک خبر نو
خبر ہے سری خوروا نیز لیکن خبر ہے سری پکم لیول باندھی دی تگا دا میڈیا نا او دا عام خلقو نا پٹا ساتلی دا
لند بشری حقوقو نڑیوالا ورستا خود بشری حقوقو یو فعال ادریس خټک تا یو فوجی عدالت سور لسکاله د بند سزا اورا ولیدا د هغلور تالیا خټک وای
سو اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا ملک اول ہم شروع کے ممدغا سے بس تھے کنا اور اسے کو بغیر مشتوین ہوگا اسے جیل تواس تو لو بغیر مشتوین ہوگا
فعال خبریال پا پختون لس د پختون کام مبارز نزار یوسف زی د دی دنیا نا سترګې پټې کی داغه پغک دا आवाज تاسو ته
پختو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړی جوړ کړ نو ما کنن دوه کس پیژنې او کسلور کس مې پیژنې
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال لري ته وګي زموږ د خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اوریدل شي. ورزو د سر راپورتا نا قانونا تحریک طالبان پاکستان تیر ورځ په خپل یو خبر کړی بیان کې د پاکستان حکومت لخوا د دوی هغه یو سل دوه بندیانو په نخوشي کولو د ناخوښۍ سرګندونه کړې ده چې د مذاکراتو دوران دوی د خوشي کولو شرط وړاندې کړی وو. د نومبر پر اتمه د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د یو تړون لمخې له طالبانو سره د یوې میاشتې لپاره په ډزبندۍ صلاح شوي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې پاکستانی حکومت او امنیتي ادارو د خپلې لوزنامې پاسداري نه ده کړې. تفصیل غلام غوسناورو.
د تحریک طالبان پاکستان لخوا د پاکستان د حکومت سره د مذاکراتو په ترڅ کې د یوې میاشتې د ډزبندۍ په اخیرنۍ ورځ په جاری شوي بیان کې ویلې شوی چې د حکومت سره د شوي ابتدایي لوزنامې تر مخه د طالبانو یو سل دوه بندیان د افغانستان د طالبانو په ذریعه هغوی ته حواله کول وو، خو تر دې دمه دغه ټول نه دي خوشي شوي او د یوې میاشتې د ډزبندۍ پر مهال طالبانو د لوزنامې احترام کړي، خو په شمالي وزیرستان، سوات، دیر، لکی مروت، باجوړ او سوابۍ کې د هغوی په ضد د لټون عملیات ترسره شوي دي او په سوات کې د هغوی یو بندي هم وژلې شوی دی او په سوات او مومندو کې آزاد کړی شوي د هغوی 15 بندیان بیا نیولې شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خپور شوی بیان کې د نیک محمد د وسلوالي ډلې نواخله د سوات د طالبانو سره د شویو بیلابیلو مذاکراتو او لوزنامو ذکر هم شوی دی او تحریک طالبان پاکستان د دغه ټولو لوزنامو او مذاکراتو د ناکامۍ تور د پاکستان په حکومتونو او امنیتي ادارو لګولې دي. که څه هم تحریک طالبان پاکستان په خپل بیان کې د خپل ټولو یو سل دوه بندیانو د نخوشي کولو په اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده، خو تیره ورځ د پاکستان د انګریزي ژبې د نیوز د ویب پاڼې د خبر تر مخه تر دې دمه پاکستان 240 طالب بندیان خوشي کړي دي، خو په دغه کې کوم لوړپوړې قومندان نه دي شامل. هم په دغه اړه بیا د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه تر دې دمه یوازې 12 طالب بندیان خوشي کړي شوي دي. د دیپای چارو د پوه او د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند نمی د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په لړ کې پښتنه وکړه، نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو پیلولو بهیر یو پیچلی عمل لري او دا به ډیر وخت اخلي.
خبرې پرې قربان دي لیکن خبرې پرې په کم لیول باندې دي. دغه د میډیا نه او د عام خلکو نه پټه ساتلې ده او دغه د واجی نه پټه ساتلې چې په دې خبره تر باندې وړاندې هم د اپوزیشن د طرفه ډېر سخت موقف راغی چې دا د قانوني اسمبلی کار دی. بل طرف ته د پی پی ایس ته چې کوم قانونه متاثر شوي دي، د هغوی بچې مړه شوي دي، د هغوی د طرف هم ډېر زیات سخت موقف راغی. نو حکومت هم په یو فشار کې دی چې آیا دا خبرې موږ په کومه طریقې باندې وړاندې کړو. خبرې ترې لا پرې کړې شوي نه دي، یعنی پرېښودلې شوي نه دي، بلکې روانې دي. افغان د طالبانو طرفه د هغوی د حکومت طرفه هم په پاکستان ته دا غوښتنه ده چې دا خبرې اترې کامیابې شي. خبرې اترې به تېمه خلي کېدای شي چې شپږ میاشتې واخلي یا کال واخلي.
د وسلوالو په فعالیتونو او بیانیو باندې کتاب لیکونکی ډاکټر خادم حسین وایي که د طالبانو سره مذاکراتو کې کامیابی هم ترلاسه شي، خو بیا به هم د دوی د غیر مسلح کولو او په ټولنه کې د دوی د شاملولو عمل ډیر ګران وي.
چې تر څو پورې وسلوال ګوند، یعنی پرایویټ ملیشی، شخصي ملیشی وسله نی غرزولي او د تشدد نه توبه نی ویستي، انکار یې نه کړی، تر هغه پورې دغه د مین سټریمینګ عمل یا د ټولنیز ژوند کې د شاملولو عمل دا کامیاب شوی نه دی. نو ماته ښکاري دا چې ریاست حکومت له پکار دی چې دا پارلیمان ته راوړي، په کومو شرطونو مداله ځنامه کېږي، د هغې به ضمانت څوک ورکړي، ګرنټر به څوک وي، تر څو چې دا نه معلوم او د ولس مرسته ورسره نه دی ټول عمل سره، نو ماته نه ښکاري چې دا به په روان وخت کې کامیاب شي.
تحریک طالبان پاکستان تیره ورځ په خپل خپور کړي بیان کې یو ځل بیا ویلي دي چې دوی د پاکستان د حکومت سره د افغانستان د طالبانو په منځګړیتوب مذاکرات پیل کړي وو، او د اکتوبر په 15مه نیټه د دواړو خواوو ترمنځ ابتدایي لوزنامه شوی وه، خو د حکومت لخوا د لوزنامې په ټولو نکاتو په مکمله توګه عمل نه دی شوی. د بیان په پای کې د طالبانو ویان محمد خراسانی د حکومت لخوا د ابتدایي لوزنامې په نکاتو د عمل نه کولو په ترڅ کې د ډزبندۍ د مودې د نه غځولو په اړه دړکه هم ورکړی ده، خو حکومتي چارواکو او د افغانستان طالبانو د تحریک طالبان پاکستان د دیني وکو او اندېښنو په جواب کې تر دې دمه سر ردی عمل نه دی سرګند کړی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروي
په څلورنیمو بجو.
تاسو مشال لیډیو ته غوږی ورزو. اسلام آباد ته نن د ټولې نړۍ په شانې په اسلام آباد کې هم د ډیفنس آف هیومن رائټس تنظیم په خوا د سوري لاندې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په دې چوک باندې د دسمبر په 10 نیټه باندې سهار د 10 بجو نه تر ماښام 9 بجو پورې احتجاجي درنه روانه ده چې د مظاهره چیانو د غوښتنه ده چې په زور اورکل شوي د دوی خپل خپلوان دې زر تر دره راخوشي کړی شي. د بشري حقوقو وزیر شری مزاري د دې ورځ په اړه یو بیان جاری کړی دی چې حکومت د بشري حقوقو لګامونو بشري حقوقو د پاره ګامونه پورته کړی دي. په زور اورکل شوي کسانو په اړه حکومت یو قانون تیار کړی چې زر به پارلیمان ته وړاندې شي. د دې ورځ لواندلو په اړه په دې وخت زموږ همکار ګوهر مسید اسلام آباد نه دا راپور لیږلی.
نن په ټوله دنیا کې د انساني حقوق ورنز منځل کېږي. په دغه سلسله کې د اسلام آباد په ډی چوکې د ډیفنس اف هیومن رائټس د طرف نه دا ورنز منځل کېږي، او دلته په ډی چوک اسلام آباد کې د اغو خلکو چې دا چا خپل خواږه رونه زمن یاران دوستان هغه په زور باندې ورکړی شوی دی، هغه خپل پردي دلته په غونډه کې موجود دي. په دې وخت زمونږ سره یو مور موجود دا هغه سره پښتنه کو چې مور تاسو دلته صد لاره غلی د کم ځای سنه مده دا
زمنګ دا سواد نه راغلی او دا سواد یو زمانو شمیم نه او زما وزابرو او ډیره سخته او ډیره ضرور وزابن هغه وزابن زمالو شو به دا بعد سخته به زما زابن لوشي زما سخته به ورکه شي زما وزابرو هغه په جنرال وای دی و نو یو څه کم کله ونه پدری یم میاش را پر خاو دا یو وړو کې وځه تا ته دې سی وړو کې ځه واخره وړو کې وو نو ونیم کال جیل به تیر کړ را پر خاو دا یو جو یې به چې دا نه پکواټ کې شهید کو او تلور ځمبل چې دا درا پته دې ته په جیل کې دی ملاقات سره کېږي.
بالکل دا خبره تاسو اوري دلته یو مور د سوات نه په دې پندال کې موجود ده اغا جڑا فریاو تاسو اوري موږ سره دلته یو بل کس هم موجود دی اغه سره تاسو ته خبرې ورو چې اغا صد لا راغله دی او دا اغه سم مشکلات دي.
زمانو مفتاب علی شاه د سواد سره تعلق دی زما زه د ډیفنس اف هیومن رائټس کوارډینیټری مې سواد د طرفه زما ز پخپل وکټم يم زما رور دی الطاف علی شاه اغا په 2009 کې فوج اغوا کړی دی کپټن مهر یو وو اغا ځان سره وړه او د تفتیش په بانه باندې او تر اوسه پوری هغه بیا واپس دی راغله. نو نن خو انټرنیشنل هیومن رائټس ډے 10 دسمبر نو باغې والی سره موږ خپل احتجاج ریکارډ کوو.
ډیر مننه قدرمنو اوردونکو په دې وخت باندې دا نن سحر تقریبا پلس بجې باندې شروع شوې ده او د 10 دسمبر په ورځ چې کومه د بشري حقوقو ورځ منځل کیږي او دا به د شپې 9 بجو پورې دا غونډه دلته موجوده وي په ډی چوک باندې. خو د نن چې کومه ورځ منځل کیږي په دې حواله سره د بشري حقوقو وزیر شری مزاری یو بیان جاری کړی دی چې پاغي کې دی وایي چې حکومت دا بشري حقوقو باندې ډیره خصوصي کار روان کړی دی. په دې سلسله کې دوی یو د جبري چې کم په زور باندې اغوا کړی شوی خلک وي هغه سلسله کې هم یو قانون راوړي د بچیانو د ماشومانو ماشومې جنۍ سره زیاتوب حواله سره هم یو زینب الټ بل راوړی دی او په دغه شانته نور هم قانوني نه راوړوي او چې کم قوانين موجود دي پاغي باندې عمل درآمد تیز کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته اوږغي د بشري حقوقو په دې موضوع کې پاتې کیږو. په زور د غیب کړل شو کسانو په قبایلی سیمو کې د پودي عملیاتو د ملکی قربانیانو په اړه سیډنی کوون کې ادریس خټک کورنۍ وای د هغه د سزا په خلاف به اپیل کوي. په 2019 کال کې غیب کړل شوی ادریس خټک تر یو کال لا درکو خو رښتو معلومه شو چې نوموړی د پاکستانی پوځ سره بندې دی. 13 هفته یو پودي عدالت نوموړی ته د جاسوسۍ په تور 14 کال قید سزا ووروله چې د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ پرې سختې نیوکې کړې دي. د نوموړي کورنۍ پر هغه لګیدلو تورونه بے اساسه یاد کړي. په دې اړه تفصیل بشیر واخنو.
د بشري حقوقو فعال او څېړونکو ادریس خټک ته د یو پوزي عدالت لخوا د 14 کالو قید سزا کېدو وروسته د نوموړي وکیل وای غواړي د هغه مقدمه ملکی عدالت ته وړل شي. خالد افریدی زیتی چې د مؤکل ادریس خټک د سزا په اړه ورته پوز په رسمي ډول څه نه دی ویلي خو هغه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې لغیر رسمي لار ورته معلومه شوه چې خټک ته د دسمبر په 3 د پاکستانی رازونو د ساتنې قانون چې د جاسوسۍ ضد قانون هم ورته ویل کیږي لمخې سزا شوه. نو ځکه لومړی به له پوزي عدالت د دې پریکړې په اړه رسمي تفصیل غواړي او وروسته به پر ضد په های کورټ کې درخواست جمع کوي.
ادریس خټک زه بار بار خلکو ته وایم کنه بلکې ما په کورټ باندې هم دا اوبجکشن کړو چې تاسو سره د دې سیول افنس دی کنه دا خو سیویلین نو سیویلین تاسو د سیویلین کورټ مارشل نه کیږي د فیلډ جنرال کورټ مارشل چې یو فیصله وکړي نو بیا رجسٹرار کورٹ آف اپیلز دے آر جی ایچ کیو کی ہوئی نو مونگ بہو سگے تا اپیل کہو یا بمونگ
ادریس خټک د 2019 کال په نومبر میاشت کې مخپټو وسلوالو د اسلام آباد پېښور پر سړک له موټره ښکته او لزان سره بوت هغه تر یو کال پورې غیب و. د نوموړي د کورنۍ لخوا د قانوني کوششونو او د بشري حقوقو نړیوالو ادارو تر فشارونو وروسته په 2020 کال کې د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی له پوځي استخباراتو ملټري انټلیجنس سره دی. مشاد ریډیو ته د رسیدلو معلوماتو تر مخه پر خټک د برتانوي استخباراتو لپاره د جاسوسۍ تور پورې شوې ده چې د هغه وکیلې بے بنیاده بولی. ادریس خټک د بشري حقوقو نړیوالو ادارو امنیسټي انټرنیشنل او هیومن رائټس واچ سره کار کړی دی. د هغه لور تالیا خټک وای پلاری هغه مهال غیب کړل شو چې نوموړی په بلوچستان او قبایلي ضلعو کې د پاکستان امنیتي ادارو په لاس د جبري لادرکو کسانو د یو لیست په برابرولو کار کاوه. هغه د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ اوس هم د انصاف تمه لري.
اور پاپا هغه چې کار روم دا بیسیکلی چې د مسینګ پرسنز باندې وو بیکاز 2009-10 کې ډیر زیاده شوی وو مسینګ پرسن کیسز اور علاوہ جو فاٹا کے شکل آپریشنس کے دل چکم سویلینس باندھے جو لکا کولیٹرل ڈیمیج ہو نو لکا سویلینس رس سا سیو کنا اگر یہ سٹوریز ہے انٹرویوز ہے 14 years کنا جو 14 years کے خوب لکا 14 years ڈیر زیادہ لوئے ٹائم دے اور پاپا اس چکم لگا پاپا 58 دے نو جو کل 14 years کی جی نو پاپا بھی 72 بھی اور اور بیدا سے اسی بندے کو آج مجھ سے اس پروف ہم نشتا ایران کو کنا مطلب کہ اول ہم شروع کے ممدگا سے بچتے تھے کنا اور اچھا کو بغیر مجھ تو وینو آگا اس جیل تواز تو لو بغیر مجھ تو وینو آگا
د بخنی نړیوال سازمان امنیسٹی انٹرنیشنل د دسمبر په څلورم او په یو بیان کې ادریس خټک ته په پټه او رول شوی سزا له شرما ډک عمل بللې. په خبر پاڼه کې زیاته شوې چې حکومت دې د ادریس خټک مقدمه یو ملکی عدالت ته د وړلو اجازه ورکړي او د غیب کړ شو مسله دې بیخي ختم کړي. د پاکستان پوز د ادریس خټک پاړه تر اوسه کوم بیان نه دی ورکړی، خو د 2019 کال په اپریل کې یې بیان میجر جنرال آصف غفور د لادرکه کسانو پاړه د پریس کانفرنس په مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې نه غواړي څوک دې په زور غیب شي، خو په جنگ کې هر څه جایز دي. مشال ریډیو چې کله د اطلاعاتو له وزیر مملکت فاروق حبیب په دې اړه وپوښتل نو هغه یوازې دومره وویل چې پر عدالتي مقدمو خبرې نه کوي. د پاکستان حکومت د لادرک خلکو لپاره یو دو کسیز کمیشن جوړ کړی دی. د دې کمیشن په وروستي رپورټ کې چې د دې کال د نومبر په میاشت کې خپور کړی ویل شوی چې د 2011 کال راهیسې ورسره د رجسټر شوو 8209 لادرکو کیسونو څخه 6040 حل شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
تاسو مشال لريو ته وګي. افغانستان کې مشته د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې بل بهیر د نن شروع شو. دوی په غلام خان بندر راستنولې شي. د انتظامی په وینا لومړی به بنو تزي چې وزیرستان کې کل سیمي تصفیه شي، زربې لبنو نه خپل کورونو ته هم راولي. دوی په وینا غلام خان باندې ورته ټولې تیارانی سرته رسیدلې، نوملیکنه یې کیږي چې ورته نقدې او خوراکي مرستې هم جاری شي. عمر وزیر په تفصیل لري.
افغانستان کے مشتہ د شمالی وزیرستان کډوالو واپسی بهیر د نن په غلام خان لارا پیل شوه. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علی خان مشال ریډیو ته وویل چې د کډوالو واپسی لپاره په غلام خان ټول انتظامات سر ته رسیدلی. د دوی د واپسی لپاره خوستا گاڑی ور لګلی. په غلام خان به د دوی رجسٹریشن نوم لیکنه کیږي چې ورته د میاشتې 2000 نقد مرسته او خوراکی او غیر خوراکی مرسته هم ور پسې جاری شي.
ٹی ڈی پیز کم چې د مداخی زوسیدگی او د نورو خیلونو سره تعلق لري او د واپسی سلسله ګلون کیمپ نه شروع کیږي. په دې سلسله کې زموږ سمره تیاریاں دي، هغه کمپلیټ شوې دي. غلام خان باندې رجسٹریشن پوائنټس او نور فیسیلیټیشن پوائنټس جوړ شوې دي. ګاډي چې دینه هغه مونږه الریډي چې دینه مونږه لګلې دي. د کډوالو د سامانونو د آی ډی پیز چې دینه دا وځه راوستو د پر دی به مونږه سټل کوو. دي ته چې دینه نان فوډ آیټم دی هغه ورته هم مونږه ورکو. رجسٹریشن پروسس چې هغه به هم په 0.5 باندې کمپلیټ کیږي. د کم سره چې به دي ته د میاشتې هغه منتلي سسټیننس الاونس چې کم 2000 روپۍ او فوډ الاونس کم چې 8000 روپۍ هغه به دي ته ملاوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی الرحمن وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د خوز ګولان کیمپ څخه کډوالو قافله غلام خان بندر ته رسیدلې. ضروري لوازمات پوره کېدو پس به دوی بنو ته لګي چې په خپل مرزي حالت کې بکا خیل کېم یا هر ځای چې غواړي تللی شي. او د تاخلو کې د دوی سیمو کلیر کې دوه پس با دوی خپل سیمو ته واپس راځي.
پرین میزور ته ګاډي لرزلې 30 ګاډي با 10 فلاین کوچ متاثرین ار تک شروع شوی دی. د دې کې کوم پروسس د دلتا راوند دی خو دې نه بادو دی په خپل خوشي مونږ دی د بنو یسرا درګه چې دی کې ملا کې دی مزکی دی دلته لوندې نو هغه توسی کازی عزیز تربیر وی هغه تاسو په خپل مرزي باندې کینځي ته تا ګوډي هغه توسی او بس دلته دا ورته خنه ورکه ول شي بستر ورکه ول شي ډاکټرونه ټیم هاروک هر څه چې څومره سہولت دي ټول ته یوري شوی نو.
مرستیال کمشنر شاهد علی خان وای چې دغه کډوال زیاتره د داخلو دي چې د دوی د سیمو کلیر کول او عمل هم په تیزی سره روان شوه دي. کلای چې سیمه کلیر شي نو خپلو کورونو ته باور ته دراتلو اجازه کیږي. دا انتظامیه په وینا شمالی وزیرستان ازربایجان عملیاتو څخه ګاونډي هیواد افغانستان ته کډه شوی کډوالو کې پینزه زرو نه زیاتې کورنۍ په وړاندې درې پړاوونو کې راستنې شوې او اوس مهال د یوې اندازې مطابق د اووه نه تر دوله زرو پورې خاندانونه هلته پاتې دي چې دغه ټول په راتلونکو ورځو کې راستنولو پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګي. د خیبر ضلع په باړه کې د جګړو پوځي عملیاتو په وخت د خپلو دندو نه لرې کړل شوي خاصدار او لوی ځواک له حکومت غوښتنه کړې چې بیرته دې په خپلو نوکرو بحال کړل شي. تفصیل په دې اړه فرهاد شینواری را لېږلی.
د جګړو او بدمنۍ نه متاثره شوې سیمې باړې معطل شوي خاصدار او لوی ځواک کسان وایي چې دوی د وسلوالو پر ضد د مبارزې نه شاته کېدو په تور کې د خپلو دندو نه لرې کړل شوي وو. دوی وایي د پوځي عملیاتو په وخت چې سیمه په وسته وسپارل شوه او جګړه تیزه شوه، نو د دوی کورنیو ته هم ګواښونه زیات شو او د نورو کډوالو تر څنګ یې خوندي ځایونو ته کډې وکړې، خو دې ګام سره د دوی دندې ختم کړل شوې او د تیر د مودې راهیسې سختو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي موږ حکومت ته هر ډول سپیناوی ورکړی او موږ یو شمېر تفتیشي مرحلو نه تیر شوي یو، خو د دې باوجود مو نه بهالوي. د باډې معطل شو خاصدارو یو مشر ارباب خان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
هغه کې سی ایم صاحب لم چې دی رپورټ سلوړل هغه بیا پکې یعنی کم هوم ډپارټمنټ چې دی هغه لا پکې کال وکړلو چیرې د توګه د مسله وکی حق دوره ته کم کسون چې بحال شوی دی د کوم رول باندې بحال شوی د دوه پر رول باندې دوه خلکو چې کم دی یعنی ری انسټیټمنټ وکړو چون کې په واده پسې واده په واده پسې واده خو مونږ چې دی ستړي شولو دوباره چې دی مونږ دغه خبره لا تیار شو کا آئنده کوم 10 دسمبر چې دی تر دغه پرې دی مونږ دا مسله حل نشولا نو د مونږ د څومره ملګری چې دی مونږ به سخت نه سخت لای حمل اخکو اختیارو د مو چې دا کوم خبرې دي د زبانی نه دي دا د مو سره تحریری شته دی باقاعده فایل د مو سره دی کوم خلکو ری سټیټمنټ شوی دی هغه په حواله به مونږ توسل د روخه یو چې په کومه طریقه باندې شوی دی خو چونکه مونږ نن ګلارو غلا
د قبایلی ضلعو د پخوانیو خاصدارو چې اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی د دې د کمیټې چیرمین سید جلال وایي دې خاصدارو لوی ځواک کسانو ډېر قربانۍ ورکړي او په کار د زر بحال کړل شي.
نو زموږ چې په کور هډکواټر کې هغې سره کومه فیصله شوې وه نو په هغې کې دا ایجنډا مونږ اوچته کړې وه چې کوم زموږ کا ایکس خاصدار دي که لویز دي چې کوم ټرمینیټ کسان دي نو هغې دپاره بے شک شرط بداوی چې هغه بلیک لیست کې نشتا ریاست ته مطلوبه نه دی هغه بټول بحال کیږي خلابت امرغه تروسه پورا وادي کیږي اعلانونه کیږي تروسه پورا هغه بحالی نه ده شوی په هارا ازلا کې دا قسان شتا نو مونږ غواړي چې هغه زمونږ د وطن د علاقې خدمت کړي دي قرباني ورکړي دي او په د خاور باندې تروسه پورا دا قرباني ورکړي دي نو مونږ دا وایو چې کوم خبره زمونږ سره په اپیک کمیټي کې په شوی دي په کورټ کوارټر کې نو هغه چې څورم دی په 22 نکاتو کې دنه چې څوره خبرې دي چې په هغه باندې عمل هم وشي او ختمي انجام ته ورسیږي نو بالکل دا زمونږ حق ته.
د خبر ضلع پولیسو د دفتر یو ذمہوار افسر چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې مختلف ادارو یو شمیر غونډې کړې د حکومتي ادارو خپل طریقې کارو یو چې هغه پوره کړل شي نو بیا به بحالوي ځنې ترې بحال شوي او ځنې به د مهم تفتیش نه پس بحال کړل شي. د خیبر ضلع پولیس وایي په باړه کې په هغې وخت کې یوې اندازې مطابق اووه سوه تنه خاصدار او لوی ځواک کسان معطل شوي وو چې بیا وروستو خواوشا 15 سوه پکې بحال شول ځنې ریټایرډ او مړه شوي خو دا اوس ټول 129 تنه پکې معطل پاتې دي او د قانوني تقاضو پوره کولو نه پس به بحالېږي. په باړه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. امنیتي ځواکونه ادعا کوي چې اوس یې هلته امن بحال کړی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لري ته وګورئ. امریکایي اور دن کو تاسو مشال لري ته غوګي او درنګ سات کی پنځه می بجې کی دن کی دی خبرونه اور د دینه پس پر د امریکای مطابق د متعلق د رپورت اور نو اول خبرونه د نجیب امیر
تحریک طالبان پاکستان وایي له حکومت سره د وربند موده نه غځوي. د دواړو خواو ترمنځ د روان کال د نومبر په نهمه د یوې میاشتې لپاره وربند شو چې پرون یې وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د وربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو شرط نه دی منلی. پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اورېدنه وکړه. عدالت نن په خپله پرېکړه کې وویل علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د هغه زوی هم شامل وو. د چا چې وار له مخې ضمانت شو نو پکار وو چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. وروسته عدالت پرېکړه وکړه چې اوس به د دې مقدمې بله اورېدنه د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډیر چوک کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرلتې ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې تر اتم کړل شوي کسان دې زر په زر خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقوقو وزیر شین مزاري نن ورځې په مناسبت د پیغام په خپرولو سره ویلي په زوره د تر اتم کړل شوو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخت دي. لنن په خیبر پختونخوا صوبه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 13 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیات هغو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کېږي چې عمرونه یې له 15 کالونه کم وي. د افغانستان د غلام خان پر لار پاکستان ته د وزیرستانۍ او کډوالو د ستنېدو لړۍ لنن نه پیل شوه. د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان مشال لړۍ ته وویل هغوی د کډوالو د واپسۍ لپاره خوسته ګاډي لیږلي او په غلام خان کې ورته ترتیبات نیولې. او په داسې حال کې چې تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د ایټمي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي. امریکا د ډکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له ایټمي تړونه وتلې وه.
د نجیب عامر نمود خبرونو لنډیز اورېدو او اوس درته یو راپور وړاندې کوو. امریکایي ولسمشر جو بایدن ویلي چې نړیواله ټولنه باید په هیوادونو کې د ډیموکراسۍ مضبوطولو هڅه وکړي. نوموړي پرون د دسمبر په 9 په واشنگټن کې د جمهوریت په اړه نړیواله غونډې ته په پرانیستون کې وینا کې وویل سیاسي مشران باید د درغلۍ پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو درناوی باوري کړي. په آنلاین غونډه کې د لسکونو هیوادونو چارواکي او د مدني ټولنو استازي برخه لري. په دې اړه تفصیل پامیر ساحل نه اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د جمهوریت پیاوړی کولو د درغلۍ پر ضد د مبارزې او د بشري حقوقو د درناوي د رواجولو هڅې وکړي. دا خبره نوموړي د دسمبر پر 9 په واشنگټن کې د ولسواکۍ لپاره آنلاین سرمشریز ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه. بایدن ویل د سیډنیزو ادارو رپورټونه ښیي چې د نړۍ په لسګونه هیوادونو کې د جمهوریت ځنې اړخونه د زوال په حال کې دي، نو ځکه دا اړینه ده چې د ولسواکۍ د پیاوړتیا هڅه وشي. دی وایي جمهوریت په تصادفي ډول نه راځي. زموږ هر نسل باید په هر دور کې ډیموکراسي بیا نوي کړي، او زما په نظر دا موږ ټولو لپاره یو ډیره اړینه او بیړنۍ موضوع ده، ځکه چې هغه څېړنې چې موږ یې ګورو خې چې موږ پر ناسم لوري روان یو. د فریډم هاوس د 2000 زیږیز کال رپورت خې چې ازادۍ په 1300 کلونو کې په پرلپسې ډول شاتګ کړی دی. د نړیواله دیموکراسي او انتخاباتي مرستو انسټیټیوټ یو بل تازه رپورت خې چې په 1300 کلونو کې د امریکا په ګډون د نړۍ د ټولو جمهوریتي هیوادونو په نیمایي هغو کې ولسواکي په لګ تر لګه یو برخه کې له زوال سره مخامخ شوې ده. including the United States. دا آنلاین غونډه د ولسواکۍ لپاره د سرمشریزي په نوم نومول شوې چې پکې تر سلو زیاتو هیوادونو، ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې چارواکي او د مدني ټولنو او شخصي ځانګو استازي ګډون کوي. په دوه ورځنۍ غونډه کې پر جمهوریت او بشري حقوقو باسونه کیږي او چارواکي ولسواکۍ ته د ورپېخو چیلنجونو د ختمولو او د جمهوری اصلاحاتو پر لارو چارو غور کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتیرش د دسمبر پر 10 غونډه ته وینا وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر خپل وپاڼه لیکل کړي چې د سرمشیزي په اجنډې کې درې مهم موضوعات یعنی له زورواکۍ او امریته د ټولنو دفاع، د درغلۍ یا اداري فساد پر وړاندې مبارزه او د بشري حقوقو د درناوي تبلیغ او پرمختیا شامل دي. وزارت وایي د غونډې ګډونوال به د خپلو هیوادونو دننه او پر نړیوال کچ د اصلاحاتو، د زورواکۍ مخنیوي، د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او بشري حقوقو ته د درناوي د دودولو ژمنې کوي. امریکای ولسمشر جو بایدن په خپل وینا کې زیاته کړه چې د نړۍ جمهوریت هیوادونه باید د ټولو ازادیو دفاع وکړي. د وای موږ د جمهوریت لپاره د نړیوال ټولنې په توګه باید د هغو ارزښتونو دفاع وکړو چې موږ سره متحدوي. موږ باید د انصاف او د قانون د واکمنۍ لپاره ملا وتړو. موږ باید د بیان ازادۍ، د غونډو او جلسو جوړولو ازادۍ، د رسنۍ ازادۍ، د مذهبي ازادۍ او د ټولو وګړو د ګردو بشري حقوقو د دفاع لپاره ودرېګو. په امریکایي پلازمینه واشنگتن کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره آنلاین غونډه په داسې حال کې کیږي چې په پاکستان کې سیاسي، مدني او د بشري حقوقو یو شمېر فعالان او پوهان دریز لري چې هلته په تیرو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی. د سیاسي چارو شنونکي زاهد حسین چې تازه په پاکستان کې د جمهوریت په اړه کتاب خپور شوی وایي یوازې انتخابات د جمهوریت معنی نه لري، بلکې تر ټاکنو وروسته باید جمهوری ادارې پیاوړې شي. نوموړي د دسمبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په خپل تازه کتاب کې هم دا باس کړی دی چې په پاکستان کې په تیرو درو کلونو کې جمهوریت د کمزوري کېدو په حال کې دی.
اصلا د پاکستان په ولسواکۍ کې تر ټولو لوی مسله دا ده چې تر انتخاباتو وروسته چې نوی حکومت جوړ شي نو جمهوري ادارې نه مضبوطوي. دا هغه څه دي چې موږ په تیرو درو کلونو کې په خاصه توګه ولیدل. زموږ ستونزه دا ده چې دلته تر الیکشن وروسته حکومت جوړ شي خو بیا واکمنان د زورواکانو په سر چلند کوي. همدارس په تیرو دریو کلونو کې موږ ولیدل چې د پارلمان وجود تقریبا نشته. په بل معنا دلته پریکړې په پارلمان کې نه کیږي بلکې په نورو طریقو کیږي.
خو د پاکستان حکومت وایي د جمهوریت پیاوړتیا تشمن دی او همدا لامل دی چې غواړي په انتخاباتي نظام کې اصلاحات وکړي. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي دي چې د ولسواکۍ او د جمهوري ادارو پیاوړتیا هڅو ته دوام ورکوي. زاهد حسین وایي د پاکستان اپوزیشن ګوندونه هم د جمهوري ارزښتونو او ادارو مضبوطۍ ته توجه نه ورکوي. د زیاتوي په اکثر او اپوزیشن ګوندونو کې دننه هم جمهوریت کمزوری دی او د پاند د اپوزیشن سیاستوالان باید په خپلو ګوندونو کې جمهوریت دود کړي. خو د حکومت پر وړاندې د یو شمېر اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم دریځ لري چې د 2000 زیږیز کال له سپتمبر راهیسې ټولې جلسې، احتجاجونه او غونډې په هیواد کې د جمهوریت پیاوړی کولو لپاره کړې دي. د اپوزیشن سیاستوالان دا هم وایي چې د ګوندونو دننه جمهوریت لري او د احتساب پاخه معیارونه یې ټاکلي دي.
د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. ورزو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان چې کله د امریکا او روس ترمنځ د لانجه کې فریق جوړ شوی و ډېر تاوان یې کړی و، خو اوس به دوی هیڅ کله د امریکا او چین ترمنځ روانه شخړه کې فریق یا د کوم بلاک برخه نه جوړیږي. د دسمبر په 9 نوموړي په اسلام آباد کې یو سیمینار ته په خپله وینا کې زیاته کړې ده دوی غواړي لکه د سعودي عرب او ایران ترمنځ د لانجې د هوارولو کوشش په شان د امریکا او چین ترمنځ د لانجې ختمولو کوشش ضرور وکړي. تفصیل شانواز ترجمه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي پاکستان د امریکا او چین ترمنځ د تاو تریخوالي د ختمولو کوشش خو کوي، خو داسې به هیڅ کله نه کوي چې د یو بلاک یا د یو ملک مرګرتیا وکړي. ځان به د دواړو د اثر به هر سات کې زیاته کړي ده چې پاکستان به چین او امریکا ترمنځ جنگ یا د جګړې برخه هم نه جوړيږي.
اسی طرح هم ابھی بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم
دیوای همداشان مونږ اوس هم کوشش کوو چې مونږ د دوی معنی امریکا او چین ترمنځ جوړیدونکو فاصلې ختم کړو. که د دوی په کاروبار کې مقابله ده هغه خو په ټوله نړۍ کې د اویبه خدا سره چې تر هغه وړاندې لاړ شي، لکه څنګه چې روس او امریکا او نور مغربي ملکونو ترمنځ شخړه شوې و. وزیر اعظم عمران خان دغه خبرې د دسمبر په 9 په اسلام آباد کې د ایشیا د امن په حواله یو کانفرنس ته په خپل وینا کې کړې. نوموړي په هندستان ترڅنګ په موسمیاتي بدلونونو هم خبرې کړې. عمران خان د امریکا او روس ترمنځ د 1980 لسیزې په اخیره کې د جګړې په حواله سره دا هم زیاته کړې چې په هغه کې په لکونو افغانان مړ شوي. پاکستان باندې د مهاجرو ډیر بوج هم جوړ شو او عمران خان دا هم ویلي چې څه مود وړاندې چې د سعودي عرب او ایران ترمنځ لانجه جوړ شو پاکستان پکې کوشش وکړي چې خبره سمې تراولي او د پاکستان دغه کوششونه ستایل شوی هم د نوموړي دا خبره چې پاکستان کوشش کوي د امریکا او چین ترمنځ تاو تریخوالی ختم او یا کم کړي صحافیو ته ځیاکر محمود جان بابر پیول چې اوس د پاکستان ډیره مجبوری ده چې هغه د امریکا او چین سره تعلقات یو شان او په ځای وساتي ځکه که یو اړخ تلاړ شي ګټه به ونه کړي
ځکه که افغانستان مسله په دې وخت کې نه حل کیږي نو په دې وخت کې ټول زیات اثرات په هغه په پاکستان باندې راپرځي نو پاکستان نه چین سره یوازې تلی شي نه امریکې سره یوازې تلی شي نو هغه دواړو سره تعلقات بحال ساتي
په وړاندې خبر کې د دسمبر په 14 راغلی د امریکا صدر جو بایدن د یو سل او لس ملکونو ګډه غونډه بللې او دغه غونډه ته د ویډیو د لارې د دسمبر په 9 او 10 خپل منځ کې د ډیموکراسي سمیت په نوم د دعوت شو هیوادونو مشران خبرې کوي خو اخبار زیاته کړې ده پاکستان دغه غونډه ته د دعوت باوجود هم نورځي نو ځکه په اسلام آباد کې پالیسی جوړونکو اندېښنه خودلې چې دغه غونډه ته د جواب نوې په صورت کې به هندستان په آزاد مټ خبرې وکړي او د هغوی په امریکا کې تر دې وړاندې هم اثر رسوخ زیات دی خو که پاکستان دغه غونډه ته بیا ورځي نو ممکن ده چې د پاکستان خپه شي محمود جان بابر هم وویل چې همدغه خبره هم ټیک ده خو دغه غونډه کې به ممکنه ده اخیره کې د هغه ملکونو غندنه هم کولی شي چیرته چې جمهوریت نشته نو شاید پاکستان په دغه وجه دغه غونډه ته نه ورځي
او بیا که تاسو وګورئ که په دې اجلاس په اخره کې که د هغه ملکونو مزمت کیږي چېرته چې جمهوریت نشته یا د هغې خلاف څه بیان راځي نو د هغه بیان به هغه ملکونه خامخا حمایت کوي چې کوم په دې اجلاس کې موجود دي چې که د هغې حمایت به پاکستان کوي یا د هغې نه همدغه رنګ واپس وځي نو د هغې به خپل اثرات دا خو به په پاکستان کې په سفارتي سطح باندې دې خصوصا جاج اخیستی شوي او دا فیصله به شوې وي
د دسمبر په 15 په نیویارک ټایمز کې د چاپ شوي او خبر تر مخ امریکا ویلو دوی به بیجینګ ته د 2022 د اولمپیک لوبو لپاره حکومتي غړي نه ورلیږي ځکه دوی لیکلو چین د انساني حقوقو اړخ ته پام نه کوي اخبار زیاته کړي چې امریکا هغه لوبغاړي چې چین ته ورته غواړي د ورتلو اجازه ته ورکړي او ویلي دي امریکا یې د ورتګ نه منې کوي شانواز ترکزه ماشال ریډیو پیښور
په مندنی ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکندی وای القاعده شبکه هڅه کوي چې په افغانستان کې بیا د خپل ځای پیدا کړي د په عین حال کې وایي چې له استخباراتي معلوماتو پرته ګران ده چې القاعده شبکې د غړیو د شمیر په اړه څه وایي خو دا ویلی شي چې له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د دې شبکې د غړو شمیر ډیر شوی دی عصمت ساروان د نور تفصیل سره
په منځري ختیځ کې د امریکا تر ټولو جګپوری پوځي قومندان وایید اگست په نیمایي کې لکه چې امریکایي پوځیان له افغانستانه وتلي د القاعده سختدریزي ډلې حضور په دې هیواد کې یو څه زیات شوی دی د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې جنرال فرانک مکینزی وویل د افغانستان نوی طالب واکمنان په خپل منځ کې پر دې اختلاف لري چې له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په باب د 2000 د فبروري د 9 موافقه عملی کړي او کې سرغړونه وکړي په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې همدا راز وویل له افغانستان د امریکایي پوځیانو او استخباراتو له وتلو وروسته ډیره ګرانه شوې چې په افغانستان کې د القاعده او نورو سختریزو ډلو څرک ولګول شي دی وای د پخوا په پرتلای په افغانستان کې د سختدری زوډلو د سرک معلومولو ورچیا شای اوس شاوخوا یو یا دو سلنه وی خو که ناممکن نه وی نو ډیره سخت ده چې یقیني کړی القاعده یا اسلامي دولت دله له افغانستان امریکا ته ګواښ پېښولای شي
زه په دې باور یم چې القاعده او داعش دواړه په داخل د افغانستان او په نړیواله کچه نوی کسان جسپوی
د جنرال مکنزی په وینا بیخیش کار را چې القاعده هڅه کوي په افغانستان کې ځان فعال کړي خو ځینې سختریزي افغانستان ته له بی کنټرول پولو ورزي چې د امریکا لپاره د هغو د شمیر معلومول ګران کار دی
زه فکر کوم چې القاعده بیا په پښو د درېدو هڅه کوي تر دې نور د اوس لپاره څه نشته خو زما په باور القاعده غواړي چې په افغانستان کې بیا منظمه شي
القاعده شبکې په 2000 میلادي کال د امریکا په نیویارک او واشنگتن کې د سپتمبر د 11 حمله تنظیم کړې وي او له همدې کبله امریکا په 2000 میلادي کال د طالبانو پر رژیم برید وکړ او هغه نسکور کړ مکنزی او نورو امریکایي چارواکو له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو مخکې هم ویلي وو چې د ځواکونو له ایستلو وروسته دا خطر شته چې طالبان خپل ژمنې ماتې کړي او د القاعده په شان سخت دریځو ډلو ته پناه ورکړي. د وویل د اگست له دیرشمې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل، امریکایي پوځیانو په افغانستان کې هیڅ برید نه دی کړی او بریدونو ته استخباراتي معلومات پکار دي. مکنزی القاعده د طالبانو لپاره هم لوی ستونزه وبلله، ځکه چې له دې ډلې سره د اوږدې مودې لپاره اړیکې پاللې دي.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې کمیټه یا سی پی جی خپل تازه راپور کې ویلي چې په نړۍ کې په بند د محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. د نړیوالې ادارې د شمیرونو تر مخه دا مهال تر ټولو زیات خبریالان په چین کې بندي دي چې شمیره یې 500 ته رسیدلې ده. دغه شان په برما، ویتنام، مصر، بیلاروس، سعودي عرب، ترکیه او هند کې هم خبریالان بندي دي او یا د بریدونو ښکار شوي دي. تفصیل شاهین بنیر ناور.
د خبریالانو د تحفظ نړیوالې ادارې یا کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د تازه راپور تر مخه دا مهال په چین کې 50، په برما کې 26، په مصر کې 25، ویتنام کې 23، بلاروس کې 19، ترکیه کې 18، سعودي عرب کې 14، روسیا کې 14، ایران کې 11 او هند کې 9 خبریالان په بند محکوم دي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان او افغانستان کې هم خبریالان د دړکو او بریدونو ښکار شوي دي، خو د خبریالانو د تحفظ د کمیټې پر راپور کې په دغه اړه ډېر معلومات نه دي ورکړل شوي. په دغه اړه مو بیګا د کمیټې د آسیا د څانګې د مشر سټیون بټلر نه پوښتنه وکړه. نو نوموړي وویل چې د پاکستان او افغانستان په اړه له دې وړاندې تفصیلي راپورونه خپاره کړي دي. نوموړي د راپور په اړه نور وویل:
د کال 1992 څخه موږ معلومات راټولول پیل کړی دي او دا مهال په نړۍ کې د بل هر وخت پرتلا ډیر خبریالان په بند کې دي. په ویتنام او میانمار کې هم په بند محکومو خبریالانو شمیره پورته شوې ده. هند روان کال 9 خبریالان بندي کړی دي چې لوی شمیره ده. د دسمبر په لومړۍ نیټه چې موږ دا راپور بشپړولو، نو په پاکستان او افغانستان کې راسره د بندي خبریالانو سره کارډ نه وو. باید د دې د معنی وانغستل شي چې په دغه هیوادونو کې د صحافت د ازادۍ ستونزې نشته، خو ولې خبریالان بندي نه دي؟
د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ تیر کال پاکستان، د هند، عراق، میکسیکو او فلپائن په ګډون د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو ډیر له خطره ډک هیواد ګرځولې وو. د پاکستان د خبریالانو د اتحادیې یو مشر شاهزاده ذوالفقار وایي چې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد دړکې او بریدونه لا ډیر شوي دي او ګڼ شمیر خبریالانو روزګارونه بایللي دي. نوموړي زیاتوي چې روان کال د پرورې په میاشت کې بعد د خبریالانو د حقونو لپاره د کوټې څخه تر پېښوره یو لاریون ترسره کوي او د بیان د ازادۍ دفاع وکړي.
2008 سره نن پورې کوو ګورې شپږ کسان چې دی شهید سوي دي او ټوټلي کاست چې دی دغه جرنلزم دی. آزادی صحافت د پاره او د صافیان حقوق د پاره یو لانګ مارچ زموږ موږ اعلان کړی مو. نو کرونا د وجہ او یخ د وجہ نور د حالات د وجہ موږ پوسپون کړل. هغه ان شاء الله په فروری کې دغه شروع کوو. کوټ سره دا شروع کیږي ګرد بلوچستان، سند، پنجاب او بیا اسلام آباد ترازی او خیبر پختونخوا خلک چې دی په پېښور موړ کې موږ سره ګډ کیږي.
د خبریالانو د نړیوال سازمان د شمیرو تر مخه د کال 1990 څخه تر کال 2000 پورې په پاکستان کې 138 خبریالان وژل شوی دي. د حقونو فعالان وایي چې په دې کې د یو خبریال د وژنې نه خو سمې پلټنې شوې دي او نه ذمهوارو کسانو ته د قانون سره سمې سزاګانې ورکړل شوې دي. په دغه اړه د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک وایي چې په پاکستان کې په موجوده حکومت کې په خبریالانو بندیزونه او بریدونه نور هم ډیر شوي دي.
د اظهار رائے په ازادۍ باندې چې کوم پابندیانې وي، چې کوم همیشه سره څه شکل کې پاکستان کې پاتې شوي دي، هغه کې هم اضافه شوې ده. په دې تیر تقریبا 3 کارو کې په جرنلستانو باندې حملې شوي دي او داسې حملې شوي دي چې ډېر مشهور جرنلستانو باندې ډېر په ډاګه باندې حملې شوي دي. په اسلام آباد کې شوي دي، په کراچۍ کې شوي دي، پښتونخوا او بلوچستان کې مخکم صورتحال څه ډیر بهتر نو خو خراب شوه د نورم خدا صرف د جرنالستانو مسله خو صرف نه دی یو د حاصل مطلب هغه خدا هغه خو خامخا ده خو دا غټه مسله د اظهار رائے د ازادي باندې پابندیانو ده
دا یادونه وردا چې په پاکستان کې حکومت وخت په وخت ادا کوي چې د غلطه په صحافت بندیزونه نشته او حکومت هڅه کوي چې د خبريالانو تحفظ یقیني کړي د پاکستان پارلیمان روان کال د نومبر په میاشت کې د خبريالانو د تحفظ په اړه یو قانوني مسوده هم منزور کړی دا خو خبريالان وایي چې باید د قوانین عملی شي او د بیان د ازادۍ نه بندیزونه لري شي
د پنځشنبه په ورځ د خوست په ګلانو کیم کې د وزیرستاني او کډوالو له اتو زرو څخه کورنیو سره د جمعي د توکو او خوراکي موادو په خاطر د نقد مرستو او د ویش بهیر پیل شو د مرستي یونیسی هر دوی سره کړی دي تفصیل په د خوست نه نجیب الله لو خیر علی کلی
په خوست کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا د وزیرستاني او کډوالو څخه باندې 8000 کورنیو لپاره د نږدې 3 میلیون امریکایي ډالرو د ویش بهیر پیل شو یادم راسته چې وزیرستاني او کډوالو ته د ژمنه یو توکو او خوراکي موادو په خاطر ویشل کیږي هر کورنۍ ته 315 امریکایي ډالر ورکول کیږي په خوست کې طالب چارواکو د یادم راسته د ویش په ځای کې له نورو ملي او نړیوالو بنسټونو هم وغوښتل چې پروان جمعی که لکدوالو او علمان و افغانان سر ورطه مرستی او کی ده خوست مرستیال والی مولوی محمد انوار دین پرور مشال رادیو تا ده نقدی مرست و دویش دی بهیر پاده او ویل
تقریبا 8000 رویش کورنه دی چه پی کورنه تا 350 دالر ورکوی او جمله مبلغ چه دا چه کم 3 میلیون دالر دی دای راوړی دی دوینه ډیر شکر گزاریو او د دوینه مخایش داده چې پاینده کې ممدغه شیخ لسمندانه کومک لدی خلکو سره وکي
وزیرستانی کډوال هم د یونیسیار د نقد او پیسو د ویش د بهیر ته خوشاله دی وای په ورسته یو کلونو کې د ژوند په ټولو برخو کې ستونزې ډیر شوې دي د وزیرستانی کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مداخله وای
خدای دا وکړي چې موږ چې کما دوه دغه مرسته په صحیح طریقه سره تفزه وکي این داده پرامیش دا غشتنه دو چه میشه دقه خلقه در دل ملزون خلطه در چه که ما دو تاکه دلائی گره دلائی خلطه وکلاشی یا اتکلاشی چه داده خپل وطن نه تلل دی افغانستان تا روشتی دی میرسا پر تا تلل دی و علمان تا تلل دی برمل تا نخوی دقه خلقه سر دا مربانی دا وشی چه پسایی تاریکه سر دقه وشی مراسته
دا وزیرستانو یو کدوالو یو بل مشر ملک عبدالانور لنریوالو بنسطونو او د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د مرستو په ویش کې عدالت او مستحق کورنۍ په پام کې ونیسي
په دحکم کې د خل ډېر بیرته مسوای د نلار ګایلاري نصاب ځنې داس خلک شته چې کټه روغله ساتینا شلډر یې ور کړل خو غونډا نسول ملو تقریبا شپږ سوه روغلی وي په شپږ سوه کې ځنې داس کرانه وي چې وای واته 15 ملو دی نه رانه دی ملو همیش دا د ټول دولت نسول دی چې د توزیع د صحیح طریقه انده وش
د 2014 زیږدیز کال په نیمایي کې په وزیرستان کې د ضرب عذاب عملیاتو له پیلېدو وروسته د هغوی زرګونه کورنۍ خوست او پکتیکا ته هم واوښتي که څه هم د وزیرستانیو کډوالو یو شمېر کورنۍ په څو پړاوونو کې خپلو سیمو ته ستنې شوي خو لا هم د هغوی خواوشا 10000 کورنۍ په خوست او پکتیکا کې اوسیږي
تاسو مشال لري ته وګورئ مدني فعال او خبريال نزار یوسفزی پرون مازیګر د ثواب په شان منصور سیمه کې په خپل پلرنې هدیره کې خبرو ته وسپارل شو نزار یوسفزی د دسمبر پر اتمه د زړه د دورې له وجې په حق رسیدلی وو تفصیل سراج زهیر ګراندې کوي چې د نزار یوسفزی په غک پیلېږي
پښتو ادب او دی وطن سره مینه زمانه سړی جوړ کړ نو ما کړن دوه کس پیژني او کسلور کس مې پیژني
دا غد وتلی خبريال مدني فعال سیاسي مبارز او د فرهنګي شخصیت نزار یوسفزی دی چې د دسمبر په 9 نیټه د زړه د دورې لقبلې کې په خپل کلی ثوابې شاه منصور کې لدی دنیا سترګې پټې کړې او هم د دسمبر په 9 نیټه په خپل پلرنۍ اډیره شاه منصور کې مازیګر سلور بجې خاورو ته وسپارلې شو په ټولنیزو رسنیو ډېرې سیاسي او مدني فعالانو او شاعرانو د نزار یوسفزی په مړینې ژور غم ښکار کړي او دای د پښتنو لپاره ډېر لوی زیان بللې د نوبل نړیوال جایزی گٹون کی ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی لکی چې دې باور نه کوي چې نزار یوسفزی دومره زر لدی فانی دنیا کډه وکړه نزار یوسفزی یو نستړی کې دونکو کمپاله مبارز په پښتو شعر او ادب مین او ډیر مینناک شخصیت وو. د عوامي نشل پارټي مرکزی مشر اسپندیار ولی خان په ټویټر پانه د نزار یوسفزی په مدینه د خفغان سرګندولو په وخت ویلي خغلی نزار یوسفزی په قام او وطن مبین انسان وو، چاچی په مسافرۍ کې د باچا خان بابا د فکر او کاموالی تبلیغ د ژوند مقصد جوړ کړی وو. د نزار یوسفزی جنازې ته ورغلی د نېشنل ډیموکراټیک مومنټ ګوند مشر او د شمالي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړی محسن داول مشال ریډیو ته وی نزار یوسفزی یو ملت پاله او وطن پاله انسان وو، او د هغه سیاسي مبارزه به تل یاد ساتلې شي.
هغه یو داسې شخصیت وو چې تزړه مینه و د قوم سره او د یاد د قوم د وطن د سیاست چې هر چا په کولو دا هر چا سره هم بخی د زړه تل مینه و. یو ډیر غټ نقصان دی پښتون کم پرست سیاست تم د خاورې ادب تم د خاورې صحافت تم او زو په الفاظ نشته چې زه داغه په مړینې چې کوم نقصان مونږ ته ملاو شوی دی کوم ته کوم خلا دا په مړینې جوړ شو زما په خیال لغه زه په الفاظ کې نشم بیانوي نو بالکل په ژوند مین سره او
همدارنګ لیکوال شاعر او ادیب امجد شهزاد د نزار یوسفزی په حق له مشال ریډیو ته اووی.
هغه یوازې نه چې یو ښه جرنالیسټ او هغه یو ډیر ښه سیاسي ورکر وو، هغه یو ډیر ښه د لټریچر سره وابسته یو سړی وو. هغه په دا ټول میدانونو کې خپل یو حیثیت لرو، خپل پوهه لرله او هغه کنټریبیوټ کوله، دغه ډیلیور کوله د کام ته د ولست هغه د ځان سره دغه خپل پوهه د خپل تجربه د مشاهده د تر ځان پورې محدود نه ساتله، د دې کام ته ډیلیور کوله او په ډیره ښه طریقه ډیلیور کړی ده.
نزار یوسفزی په کال 1961 یم کې د سوابی په شاه منصور کلی کې د شمس القمر کړه زیږیدلې وو، او بیا په کال 1903 یم کې متحده عربی اماراتو دوبۍ ته د خواري مزدوري لپاره لاړو، او وروسته یې هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړې او د عرب اماراتو د عوامي نشل ګوند جنرال سیکرټري وټاکل شو. نوموړي په دې وروستیو کې په یو امریکا کې ویلي وو چې و دې ښکالې مسافري وکړه او په رسمي ډول یې زده کړې نه دي ترلاسه کړې، خو په عرب اماراتو کې د پوهانو شاعرانو ادیبانو او سیاسي مبارزینو سره یې ناسته ولاړه کړې نو ډېر څه یې ترې زده کړې. د نوموړي وینا وه چې په 3500 کتابونو مشتمل یو لایبرري هم په دوبۍ کې جوړه کړې چې شاعران ادیبان ترې استفاده کوي. دنن نشپګور زوړان د نزار یوسفزی مشرور ریاض یوسفزی وفات شوی وو، او د هغه د جنازې رسومات لپاره نوموړی ثوابی شاه منصور کلی ته راغلی وو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونو د دې رښتیا خبري غړای د رښتیا خبرونو لنډیز د پاره ما خپل همکار نجیب عامر لورکم.
تحریک طالبان پاکستان ویل پاکستانی حکومت سره د اوربند موده نه غځوي. د دواړو خو ترمنځ د روان کال د نومبر په 9 د یوې میاشتې لپاره اوربند شو چې پرونی وروستۍ ورځ وه. یادې ډلې پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل دوی ځکه د اوربند موده نه غځوي چې حکومت د هغوی د سلو نه د زیاتو بندیانو د خوشي کولو د شرط درناوی نه دی کړی. پاکستاني چارواکو په دې اړه لاس نه دی ویلي. د ترهګرۍ ضد عدالت نن په کراچۍ زندان کې دننه د غونډې پر مهال د علي وزیر د ضمانت اوریدنه وکړه. عدالت نن په خپله پریکړه کې ویل د علي وزیر سره په دې قضیه کې امان خټک او د غزوی هم شامل وو. د چا چې وار له مخې ضمانت شوی نو په کار و چې هغوی دواړه هم نن په عدالت کې موجود وي. عدالت پریکړه کې دا هم ویل چې اوس په د دې مقدمې اوریدنه 15 ورځې وروسته د دسمبر په 15 کېږي. نن د اسلام آباد په ډی چوک کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال لسګونو خلکو مظاهره وکړه او پرله تېر ووهه. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کوله چې ترې تم کړل شوي کسان دې زر تر زره خوشي کړي. بل پلو د پاکستان د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری د نن ورځې په مناسبت د یو پیغام په خپرولو سره ویلي په زوره د ترې تم کړل شوو کسانو د موندلو په اړه د یو قانون په منظورولو بوخته ده. لنن په خیبر پښتونخوا صوبه کې ماشومان ته د پولیو څاڅکو د ورکولو درې ورځنۍ بهیر پیل شو. د ملک په نورو برخو کې دا بهیر د دسمبر له 14 پیلېږي. د پاکستان د روغتیا وزارت ویلي چې په ټول پاکستان کې به له 30 میلیونو نه زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي چې عمرونه یې د 5 کالونه کم دي. او په داسې حال کې چې تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټمي تړون د بحالۍ لپاره په ویانا کې خبرې روانې دي، امریکا دړکه کړې چې که په دې لړ کې سفارتکاري ناکامه شوه نو هغوی به د ایران د عایداتو د وړتیا د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. امریکا په 2013 کال کې د ایران سره له اټمي تړونه وتلې وه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. همدې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر، د خبرونو ویان نجیب عامر، تکنیکی ملګری اسحاق امیری ته اجازه راکړئ. که په دې سپو پاتې شوی د امریکا غږ ډیو ریډیو به واورئ. د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو خاد، آباد او بریالي اوسئ.